سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د تایروشان او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم تاسو کولی شئ زموږ د مجله هم د شیبه د صدر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورئ او واوري د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کابل د کندهار هرات په لوی لار په ترافیکی پیښه کې سختې بشوې دي د افغانستان بانک ویان ته حسیب نوریا صدر رادیو ته ویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس د طلاب بدری ټپی شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی بدری د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کیږي نو وړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزیر و د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په ترکیه کې له ډیر افغانانو سره د افغانستان په اړه وضعیت خبرې کړې دي ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغانانو خزو او نارینه سره په بیلابیلو ناستو کې د بشري حقونو پر وضعیت بحث کړی دی بینټ لیکلي دي چې د ناوړه بشري حقونو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلی دی ریچارډ بینټ په جوزه میاشت کې هم په ترکیه کې د خزینه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطن افغانانو سره کتلی و په ترکیه کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي درې دي چې هلته د افغانستان ملي مقامات عالی شورا په نوم یو سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی دی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره شي دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي داسې وخت چې نړۍ په لوږه کې د خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیکل شوی دی لاوروف د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په خبري کانفرنس کې ویل د انقره ته د اقدامات یو لس پر لیدي چې لویدیځي باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره وکړي نن جمعه در منستان او زایبرجان پر پوله د توپونو تر ډز وروسته هر لور ته د مرګ شوبل خبر ورکړ شوې دي در منستان د فوزرت وای په سوتیک خرګوټی کې تر سخت نخته وروسته د دوی دوه سرتیری وجل شوې دي او بل ټپی دي بلور ته زایبرجان در منستان زواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پایل تورنوي وای چې د زایبرجان یو سرتیری ټپی شوې دي او ټاکل شوې ده چې د آسیا جام سیالیو پترتس کې سبا شنبه درې بلوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي دغه سیالی به د سریلانکا کې چې په سریلانکا کې پر ځای وخت 3 بجې پیل شي د یاد دوالو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډېر لیدونکي لري په روسي او دوه کلونو کې پاکستان بیرته د خپل چټکو ته پچونو کا پامټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخت مقابله وکړي په روسي او دوه کلونو کې یاد لوبډلې د کرکټ نړیوالي او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په دریو سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوې سیالۍ پاکستان او دوی هند ګټلې دي د ویلو د چې افغانستان به د یک شنبه پورې خپل نمبرنۍ سیالۍ له بنگلاديش سره وکړي خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو دا بخن نړیوال سازمان وای په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نصب شوی کمرو کې د خلکو خوندیتوب ته پام نه شوی دا سازمان وای د دې کمرو نصبول د خلکو له حقونو سرغړونه ده چې د سازمان نور څه ویلي دي دا به تر څه پر راپور کې ولرو د افغانستان په جنوب کې ځینې کورنۍ وای په وروستیو کې د ماشومان او تنکۍ او ځوانانو د نادرکه کېدو پیښې ډېرې شوې دي دا چې د دې پیښو د ډېرېدو عمده لاملونه څه دي وړاندې پر راپور او تحلیل کې درته ولرو په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دي چې په هیواد کې له بشري سرغړونو څخه په هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه پراخ اندېښنې شته ده په دې اړه هم د ټولندې راپور لرو او په دې اړه به هم سره راپور کې واوري وګورئ چې د هند او پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې سیلابونو څومره خلک ځپلي دي د نړۍ نور مسایلو ته هم تم کیږو د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا غواړو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د بخ نړیوال سازمان وایي د طالبانو لوري د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځېدلی دی. ورزو اسمت ساروان ته چې په دې اړه تفصیل راکړي.
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 12 زره امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکاوه، د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو د اساسي حقونو سرغړونه وبلله. د بښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مات محمودی تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ډول څارنه د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي له منځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودی له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې دغسې پراخې ډله ییزې څارنې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیات شوي دي. په همدې حال کې یوه معترضه افغان مېرمنه مسعوده کوهستاني وایي که څه هم افغان مېرمنې د اعتراضونو په مهال لا لوړاندې د طالبانو له غبرګونونو سره مخامخ دي، خو اوس چې په کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول کېږي شاید طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مېرمنې له بیرې اعتراضونه ونه کړی شي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې نه یې خوشحال نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادۍ سلب کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اګست په 10مه نېټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه پر اکس شبکې خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولي چې دا کار به د جرمونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خود امنیتی چارو یو شمېر متخصصان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرمانو په پیژندلو کې مرسته کولی شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په لګښت امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه حده مخ ته لاړه. په 1999 مریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو په کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 شوډلی وو.
اسمت ساروان و چې د بخنې د نړیوال سازمان د هغه راپور او هغه اندخنو جزئیات را سره شریک کړي چې ویلي و په کابل ښار کې د طالبان لخوا د کمرو نصبول د خلکو له حقونو سرغړونه ده. افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان په جنوب کې ځینې کورنۍ وایي په وروستیو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د نادرکه کېدو پېښې ډېرې شوې دي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیمه جنې تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلې. که تاسې راته ووایي چې تاسې دې کورنیو سره که خبرې کړي وي هغوی در سره د دغې ورکېدو علت څه بیان کړی دی؟
فریده جان سلامونه تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان سویل کې ځینې کورنۍ ادعا کوي چې په وروستیو کې د ماشومان او تنکیو ځوانانو د ورکېدو پیښې ډېرې شوې دي. دوی وایي د دې پیښو د ډېرېدو له امله اندېښمن دي او د مخنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په راپور کې وویل، ازادي راډیو ته ویلي چې په تېر لوی اختر کې د کورنۍ یو 12 کلن ماشوم نادرکه شوی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی سیف الله هم وایي چې یو ورور او یو د ماما زوی یې له کور څخه نادرکه شوی و چې له نادرکه کېدو څخه یې 8 ورځې وروسته معلومات ورته ورسېدل چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې بندیان دي. سیف الله وایي ورور یې اوس هم په کراچۍ کې زنداني دی او د دې موقع نه ده ورته برابره شوې چې ترې وپوښتي چې ولې ناخبره له کوره څخه وتلی و. د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومان او تنکیو ځوانانو د ورکېدو له امله د کورنیو اندېښنې ډېرې شوې دي. د کندهار دا اوسیدونکی د ماشومان او تنکیو ځوانانو د ورکېدو له امله په کورونو او تعلیمي مرکزونو کې له هغوی سره تاوتریخوالی بولي چې له امله یې دوی تېښتې ته مجبوریږي. خو د کندهار یو بل اوسیدونکی نقیب الله بیا وایي چې په دې ولایت کې د ځینو شتمنو کورنیو ماشومان بیا بیا د پیسو په خاطر اختطاف کیږي. په کندهار کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې ویاند حافظ صابر په دې ولایت کې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ورکیدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د نادرکه شویو ماشومانو او تنکی ځوانانو د پیدا کیدو لپاره هم اعلانونه زیات شوي دي. د هغوی کورنۍ غړي چې ماشومان یې نادرکه شوي وایي د خپلو ماشومانو نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي او له نادرکه کیدو وروسته یې په ویر شپې ورځې تېروي. دوی د طالبانو له امنیتي ادارو غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره زر تر زره اقدام وکړي.
د مننه کور ودان لیما سپیڅلې وه چې د افغانستان په جنوب کې د ماشومانو او تنکی ځوانانو د نادرکه کیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع تم کې ګو د پوهنتون بخنۍ استاد عزت الله پیژاند هم را سره په مجله کې مل شوی دی. پیژاند صاحب تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسو د کپا پایلې کې وایي اساس په هند باندې راپور مو اورید، د دغې پیښو د زیاتېدو علت څه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم د دوغو پیښو د زیاتېدو تر شا بیلابیل علتونه کېدای شي چې په خپل وخت کې راسپړل په کار دی، خو د اوس لپاره دومره ویلی سم چې یو تر ټولو ستر او عمده علت دا کېدای شي چې په جنوب لویدیځه ساحه کې د طالبانو حاکمیت د نور هیواد په پرتله زیات دی او هلته دوی پوره حاکمیت او واکمنی لري. نو دا امکان لري چې دغه شبکې د انساني قاچاق په مخه د دوی تر سیوري لاندې او په ځینو مواردو کې له دوی سره د همغږۍ پر بنسټ باندې دا کار جوړ شو کوي او خپل دغه کارونه او په اصلاح سره چارې په بیغام زړه سره مخ ته وړي چې علتونه یې بیلابیل دي، چې یو علت یې کېدای شي اقتصادي وي، لکه څنګه چې ستاسو په راپور کې واورېدل شول چې په ځینو مواردو کې د هغو کورنیو ماشومان برمته کېږي یا ورکېږي یا تښتول کېږي چې هغه شتمن دي نسبتا، او برمته کوونکي ډلې د ماشومانو د خوشکېدو په مقابل کې د اړوندو کورنیو څخه د پیسو غوښتنه کوي.
پېژان څه بیو یو بل اندېښنه هم شته، دغه د ماشومانو تنکی ځوانان د ورکېدو په اړه باندې ویل کېږي چې په دې وروستیو کې زیاتره ماشومان او تنکی ځوانان مدرسو ته ځي او هلته د راپورونو پر بنسټ باندې د استادانو ناوړه چلند د دې سبب کېږي چې دوی کورونه ته ستانه نشي یا مدرسو ته بېرته لاړ نشي او غوره کړي چې له کوره ووځي یا له مدرسو ووځي. دغه اندېښنې بیا څومره پر ځای دي؟
دا هم لا بد مرغه یو تر ټولو ستره اندیشنه ده او یو تر ټولو ستر لامل کېدای شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه ډول ټولونو کې نه یوازې چې استادان یا په اصطلاح سره استاد خونه سورته ویلای، هغه کسان چې دوی ته د تدریس په نامه څه ورزده کوي اغه د ډیر ناوړه چلند او تاوتریخوالي څخه د ماشومان پر وړاندې دوی کار اخلي او دوی هغه سي لازم برخورد د ماشومان سره نه کوي لکه څنګه چې باید وسی، لکه څنګه چې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو غوښتنه ده. د دې ترڅنګ کورنی تاوتریخوالي هم کېدای شي په دغه برخه کې رول ولوبوي. کله چې موږ اورو چې په هیواد کې د جنو راپورونو پر بنسټ باندې لزر مدرسې زیاتې سوي دي او نوي جوړې سوي دي د دغه دوو کلونو په ترڅ کې، نو موږ د مدرسو څخه دا تمه نه کولای چې هغه د زموږ د هیواد ماشومان په یو معیاري توګه باندې وروزي او هغوی ته د انسانيت د تاوتریخوالي څخه د پاک چلند درس ورکي. موږ د مدرسو تاریخ ته په کتو سره په مدرسو کې تر دې ناوړه پیښې کیږي او دا اوس روان دي چې وخت په وخت راپورونه خبرېږي چې د دنیا یادونه بيخي دلته د جنو مرحوزات پر منسټ باندې لازم نه غړم. نو مدرسو څخه موږ هیڅ تمه نه کولای چې هغه زموږ د ټولنې یو
مرکز پېژن څه په بخښنه سره کلند دام راته وای چې په خو هم داسې راپورونه و په تیر کې بم چې ماشومان یا تنکیز ځوانان رکېدل د دې اندېښنه موجوده و چې دغه ماشومانو نه یا ناوړه ګټه اخیستنه وشي یا د کارونو لپاره وکارول شي یا دا چې د وطن غړي په نورو هېوادونو کې خرڅ شي. اوس دغه اندېښنه هغه کسانو ته په ځانګړي ډول چې نن موږ له جنوب راپور درلود کورنۍ او ته څومره ضرور ده چې په دغه برخه کې غور وکړي خپل ماشومان ته پام وکړي.
دا اندیشنه تل پر ځای ده او وی به موشته دا مهمه ده چې موږ باید څنګه وکولای شو چې د هغو کسانو چې هغه د امنیتي ادارو په راز کې قرار لري هغه تر حساب ورکونې لاندې ونیسو او ورڅخه وغواړو چې د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې دوی کوچلي ګامونه پورته کړي. زه فکر کوم له بده مرغه په اوس وخت کې موږ د حاکمې ادارې څخه دا تمه نه شو کولای. ما ځکه یادونه وکړله چې د مدرسو جیرشت او د مدرسو تقویه کول او د مدرسو عامول د دوی د یو دستور پلانونو څخه دي چې باید په هیواد کې د زیات سي او موږ وینو چې پایلې تر بل هر وخت ډیر منفی دي او د ماشومانو پر روان او د ماشومانو پر روزنه باندې ډیر منفی اغیز کوي.
مدنه کور ودان کور ودان او سات چې وخت کم دی د پوهنتون په خانه استاد عزت الله پیژند سره و چې د افغانستان په جنوب کې د ماشومان او تنکی ځوانانو د ورکیدو په اړه باندې چې علتونه یې څه دي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پات کېږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو په اړه اندېښنه شته. ورزو سنا کاکړه ته تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په اړه ډېر اندېښنه شته. هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې بشري حقوقونه تر بل هر وخت زیات خوندي دي. ښاغلی بینه د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر باندې لیکلي چې ترکیې ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بیلابیلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیې له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلی دي. که څه هم ښاغلی بینیر د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د سلیمان د میرال پوهنتون د علمي پلاوي غړی ډاکټر علیا یلماس چې د اګست په نهویشتمه او دېرشمه په دغو ناستو کې ګډون کړی و وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بینیر څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د حساب ورکونې په یوه میکانیزم سره تعقیب شي او په شفاف ډول ورکړل شي. اغلی الماز موږ سره په خبرو کې وویل چې ښاغلي ریچارډ بنټ په دې ناسته کې دا پوښتنه هم مطرح کړه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میز ته راوستلی شي، او د هغې په خبره ښاغلي بنټ د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د څېړلو لپاره یو تخنیکي ټیم رامنځته کړي. خو د پخواني نظام د ولسي جرګې غړې او یوه فعاله میرمن فوزیه کوفي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی او غلو سره د ترکیې په ناستو کې حضور درلود وایي چې دوی د افغانستان د خلکو او د ښځو ستونزې مطرح کړي، خو اغلی کوفي ادا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نور کوم سیاسي لید نه لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تبادله کوونکی ریچارج بنت په دغه وخت کې بشري وضعیت اندېښنې وړ بللې و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي و او ویلي و چې د طالبان حکومت په بېساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بنت د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله. مننه.
سنا کاکړه وا چې د افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ سرګندونې را سره شریک کړي چې ویلي په افغانستان کې اوس هم د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه جدي اندېښنې شتون لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روان شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد ترالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي روسیې ته پیشنهاد کړی و چې د اوکراین د غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد شوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوه کښتۍ روانې سوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 تنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلې چې لویدیځې باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوې چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پوره موافقه سره وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
و موریدل چې د اوکراین د دوه کښتۍ نورې چې د غلو څخه بار دي ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د موقت بشري دهلیز له لارې حرکت وکړي. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته. بختیار ساحل به مو د سپورت له ډګر خبر کړي.
تاګل شوې چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې نن دموي د دې سیالیو تر ټولو مهمه لوبه به سبا د پاکستان او هندوستان ترمنځ په سریلانکا کې ترسره شي. کڅه هم د دې سیالیو قربتوب د پاکستان په غاړه هم دی خو هندوستان نه غواړي چې پاکستان ته د سیاسي او امنیتی ستونزو له امله ورشي، نو ځکه دغه سیالی په سریلانکا کې پلان شوې ده. سیالی به د سریلانکا په ځایي وخت 3 بجې په د پالیکلی په لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ نړیوال شورا په وروستیو 3 ټورنمنټونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تر سره شوې سیالۍ خورا په زړه پورې وي. دوه سیالۍ هندوستان ګټلې دي او یوه بیا د پاکستان په بری سره تمامه شوې ده. په وروستیو 2 کلونو کې د پاکستان چټکو توپ اچوونکو د هند د توپ وهونکو پر وړاندې ښه مقابله کړې ده. یو وار بیا د کرکټ ګڼ شمېر مینوال د سبانۍ لوبې په انتظار دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډله به د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی سیالي د سپتمبر میاشتې په دریمه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره کړي. په لندن کې د لسو لوبډلو ترمنځ د برټش افغان کرکټ فیسټیوال سیالۍ هم د یاران کرکټ کلب په اتلولۍ سره تیر ورځ پای ته ورسېدې. پای لوبې ته د لوټن ټایګرز او یاران کرکټ کلب لوبډلو لار موندلې وه چې یاران لوبډلې وکړی شول دغه جام وګټي. دا دریم ځلو چې دغه سیالۍ کېږي. د یاد فیسټیوال مسولینو په وینا چې دا سیالۍ د افغانستان د 1940 خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ویاړ پلان شوی وي. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې د یاران لوبډلې لوبډلمشر د افغانستان ملي لوبغاړی عثمان غنی و، چا چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 214 منډې کړې وي او د غوره توپ وهونکي او دغه راز د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزې هم وګټلې. په یاد ټورنمنټ کې پر عثمان غنی سربیره د افغانستان د الف ملي 19 کلنې او دغه راز د نورو ملکونو ګڼو مخکښو لوبغاړو هم برخه درلوده.
بختیار ساحل و چې د پاکستان او هند ترمنځ د سبانې لوبې په اړه باندې چې په ځایي وخت 3 بجې پیلېږي، او همدارنګ دا چې په برېټانیا کې د افغان لوبغاړو ترمنځ کمی سیالۍ پیل شوې، موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو، ورزو په پای کې ستاسو پیغامونه اخرو.
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې تزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي، په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وشي، باید مخنیوی وشي. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي، باید دا ژغ دی واوري. دلته سخت کمی د اوبو وسره روان دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.